السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. د دې سات ډیره برخه د ازما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې چې پکې د تحصیل او تعلیم پر حق خبرې شوې. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په اتریش کې د یو ښوونځي دننه په ډزو سره لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې په خنن په ګراس خار کې شوی او یو زده کوونکی دا برید تر سره کړی چې خپل هم په وژل شوی کېدی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي چې زده کوونکی او ښوونکی پکې شامل دي. زده کوونکی او معلمین له ښوونځي استل شوی. په اتریش کې داسې پېښې ډېره کمه سابقه لري. د اتریش صدر اعظم دا پېښه یو غمیزه یاد کړی. یوازې 13 فبروري میاشت د اتریش په جنوب کې یو بریدګر د چاقو په گزارونو سره لږ تر لږه یو کس وواژه او 15 نورې ژوبل کړل. جرمني په 2023 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د دې هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمني د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 291,000 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله شپک سلوخت سلنه زیاتوالی کوي. دا اعلان د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایي وګړي دي. په جرمني کې میشت 3 سلنه افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی دی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمني حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 8 کلونو څخه 15 کلونو ته راکم کړ او اندرې کلونه یې د ځانګړو مواردو لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمني تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمني نوې ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 15 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او یا هم اوسپنیزو سړیو د فدراسیون مشر نجیب ایوبی وفات شوی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی دی. ساحل ایوبی ویلي پلار یې پرون شپه د زړه د حملې له کبله د کابل په روغتون کې ساه ورکړه. اوڅلوېښت کلن نجیب الله ایوبی له 2 کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر و. د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واکه د المسیرا په نوم یوې خبری شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړي، خو په اړه ډېر جزئیات خبره کړي نه دي. د دې وړاندې اسرایلو د دوشنبه په شپه په آنلاین توګه په سیمه کې میشتو یمنی وګړو ته خبرداري ورکړي و چې د راس عیسا، هدایده او السلیف بندرونو څخه وګوزي. د ایران له ملاتړ برخمن دي. یمن حوثیانو د حماس وسلوالې ډلې په ملاتړ په ځلونو پر اسرایلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. د هدیدی بندر له 2014 کال راهیسې لکه چې حوثیانو د یمن پلازمینه صنعا نیولې ده، په میلیونونو یمنی وګړو ته د بشري مرستو د رسولو تر ټولو مهمه لار ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم. دازما حق دی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرونه کې د تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو. هغه حق چې له نږدې 4 کلونو راهیسې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو څخه اخیستل شوی. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. له دې سره سلګونه زره نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې او بې برخلیکه پاتې شوې. دغو نجونو ته د یو شمېر هیوادونو لخوا تحصیلي بورسې برابرې شوي، خو په نشت حساب دي او د ځینو پوهنتونونو شرایط هم دومره سخت دي چې افغان محصلان په سختۍ دغه شرایط پوره کولای شي. تازه د استرالیا د میلبورن پوهنتون ویلي سلو هغو افغان جنو ته د آنلاین تحصیل زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا ډول نوښتونه که څه هم واړه خو مهم برېښي. د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډ او د سیمو د هیوادونو دنده څه ده؟ ملګري ملتونه او نور سازمانونه دې برخه کې څه کولای شي؟ څنګه افغان جونې له دغو کمو فرصتونو نه ښه استفاده کولای شي؟ دا زما حق د خبرونه کې همدا مسله لخپل درنو ملمنو سره چیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د پانتون استاد مستورا سیلاب او لزکړو یو به برخې شوی محصله سوریه خان. دواړو ملمنو ته خره غلاست وي او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د استودیو سره د تماس شمیره ده چې تاسو کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ. کچیرته د اړیکه واسطه لری لاندې اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422112501. کچیرته سم انټرنیټ لری زموږ واتساپ ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتساپ شمیره ده 00422312011. په دې لچې اړیکه ونیسئ. اوس ورزو د خبرونې میلمنو ته میرمن سیلاب سټوډیو سره وصل شوې ده. ستړي مشي اختر مو هم مبارک. په افغانستان کې خوننده اختر درېمه ورځ وه. په دې لچې اختر مو په خوښۍ تیر کړی وي. راځي په دې وغږیږو چې د تعلیم او تحصیل حق له څومره اساسي حق دی او ولې فکر کوي په دغه اساسي او ابتدایي حق باندې په افغانستان کې پخې خودل شوی، البته د نجونو لپاره.
ډیره مننه جناب لودین صاحب. سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، درنې میلمنې ته، تاسو ټول همکارانو ته هم اختر مبارک شي. الله تعالی دې د ټولو قرباني په خپل دربار کې او تاسو په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. جناب لودین صاحب، هر وخت دې باندې بحث کیږي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د نجونو په مجموع کې د ټولو بشر هغه اساسي حق ده. اما متاسفانه چې په دې تیر او اخرو کې او خصوصا په دې تیر او دوه کلونو کې د افغانستان د انجونو څخه دغه حق اخیستل شوی، او متاسفانه چې هغه سازمانونه چې په خوای هم دغه برخو کې کار کوي دوی هم چندان ورته توجه نه کوي. هغه هوادونه چې د افغانستان د تحصیلات لپاره او د افغانستان د معرف لپاره یو وخت کار کوي، دلته سرمایه گذاری کوله، دلته په میلیونونو ډالر مصرف کړل، متاسفانه چې دغه هوادونه هم د افغانستان انجونو ته شا ده. ملل متحد نور هغه سازمانونه چې د غوی د ټول بشر لپاره اساسي کارونه کوي، هغه سیړي، هغه تعقیبوي، د غو پښتنه کوي. متاسفانه دوی هم چندانې دغه موضوع ته ډېر جدي کتنه نه کوي. تاسو په دې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې په افغانستان کې فعلی واکمنان او حاکمان دوی هم وایي چې دا د انجونو د میرمنو حق د تبعی دوی خپل تعلیم تحصیل تر هر هغه سوی پورې چې دوی ورکیا د یا دوی علاقه مندی لري یا دوی غواړي په غیر شته کې تخصص واخلي دوی کولای شي، اما دا چې څه وخت کولای شي دا لا معلومه نه ده. نو امر رسانی ته معطل کیږي کال په کال ورځ تر بلې، او متاسفانه چې دا ډېر یو لوی ناورین ده د افغانستان د معرف او د تحصیلاتو لپاره. د تیرو څو کلونو راهیسې خصوصا د جمهوریت په وخت کې موږ تاسو شاهدان یو چې ډېرې زیاتې پیسې په معرف او په تحصیلاتو باندې مصرف شوې. نصاب جوړ شو، په قوانینو کې مختلفې د قوانینو د چتر لاندې مختلفې لایحې جوړې شوې، د قوانینو د چتر لاندې مختلف نور وزیر قوانین ورته وضع شول چې انجونو ته دغه حق لا هم پراخه کې او دوی وکولای شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې هیڅ اصلا ورته توجه نه کیږي، او نه تنها دا چې دا د دوی یو اساسي حق ده. مونږ تاسو پوهیږو په هغه ټولنه کې چې د سواد کچه ډیره ضعیفه یا اصلا سواد ته یا تعلیم ته یا تحصیل ته توجه نه کیږي، نو تاسو فکر کوئ چې دغې ټولنې پیشرفت به په کوم اړخ کې د هر طفل لومړنۍ د مور غیږ ده چې کچیرې یو مور باسواده، کچیرې د یو مور د سواد سطحه پورته، نو هغه به وکولی شي یو ډېر ښه طفل وروزي او هغه جامعې ته تقدیم کړي. چې متاسفانه او بدبختانه دا په دې تیر او اخر کې هیڅ اسنان مدلاده نه نیول کیږي. جناب لودین صاحب، موږ تاسو یو بل برنامه هم درلودل چې په دې باندې بحث سوچي دي، دا چې ولې توجه نه ورته کیږي د فعلی نظام له ادرس نه، دا مختلف دلایل لري او په دې باندې بحث هم شوی. زه غواړم ډېر لاند یادونه ورته ولرم چې اصلا نه دا چې دې ته شرعي اړخ ورکول کېږي، دا اصلا په افغانستان کې یو عرفي خبره مطرح کېږي او اکثریت اوقات داسې وایي چې انجونې نو ضرورت دې ته نه لري چې هغوی درس وایي، ضرورت دې ته نه لري چې هغوی تعلیم وکړي، او هېڅ اصلا لازمه هم نه ده چې دوی د کور نه بهر وځي. او دا په دې فعلي نظام د حاکمانو ترڅنګ د ترمنځ ډېر اختلافي خبره هم ده. یو تعداد دې ته هغوی ډېره زیاته جدي توجه کوي، یو تعداد دې ته متاسفانه او بدبختانه دې ته شرعي اړخ ورکوي، او په دې موضوع کې له حد اضافي نه افراطیت مد نظر نیسي. چې دا ډېره ګواښونکې خبره هم ده او ډېر تعصب ځای هم ده چې په دې تېرو تو قانوني کې مونږ ونسو کولای حد اقل انجونو ته میرمنو ته قناعت بخش جواب ورکو او دوی ته قناعت ورکو چې ولې دا حق دوی نه اخیستل شوی. شرعي حق ده، اساسي حق ده، په هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع تیړی او مطرح کوئ دا که چیرې توجه ورته ونسئ نو دا ډېره ضررناک موضوع ده د افغانستان لپاره.
کور ودان سلامت اوسئ میرمن سیلاب، را سره پات شئ. راځئ چې د بحث بلې میلمنی ته ورسو. هغه خپل محصله ده چې له زده کړو بی برخې ده او بی سرنوشته پاته ده. په اتم سمستر کې و فکر کوم که څویم سمستر کې و چې د طالبانو حکومت بیا حاکم شو او له زده کړو محروم شو. ورسره به خبرې وکړو. سوریا خان خبرونې ته خراغلی، راځئ دا راته وایي چې دغه تیر نږدې څلور کاله څنګه در باندې تیر شول، او کله چې د تحصیل حق در څخه واخیستل شو هغه مهال مو احساس څنګه وو؟ بیا څومره هیلې در کول شوې چې دغه دی شرایط به برابرېږي او پانتونونه به خلاصېږي خو دغه دی څلورم کال پوره کېږي لا هم تاسو له تحصیله بې برخې؟
سلامونه نیکی
هیلې
تاسو
ته،
تاسو درنه ملمنې ته، ازادي راډیو ټول همکارانو ته، دنو درنو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. دا واقعا خوشنونکي دی. اوس تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتون د مکتب دروازې دواړه بندې دي. مکتب کې دروازې لم نه، تر شپږم پورې ده. د شپږم نه خو ته بیا د انجینر ته تحصیل اجازه نشته ده. دا څو کاله کېږي چې مونږ ازموینه کې انجینې نه لرو، انجینې نشته ده چې امتحان ورکړي. یا سپته نو مو کې د ماسری لپاره هم د دغه سبستون په ورته نشته ده، وای نه منو کې په انټرنونو کې، یا هم د ایگزټ ایگزام څو ورته وای د فونټون د ماسلین لپاره ده، د سپ د ماسلین لپاره ده هم نه اخیستل کیږي. نو دا ډیر زیات خوشنون کې دی. کچې ته موږ وګورو خپل زمونږ د هیواد دغه دولت د دا اوس حاکم نظام چې شهر د دروازې په بند کړی دی، نړۍ هم دی چندان دون علاقه نه خی چې دوی ورته دون کار وکړي چې د مکتب او د پوهنتون دروازې په تخلاص کې دوی ته ووایي یا دوی قانی کې. نه ورها ورها مونږ یادونه کړې ده همدغه شی مونږ وایو چې نړۍ هغه کار کوي، هر هیواد هغه کار کوي د دې خپل ګټې پکې وي. که چېرته د یو هیواد په یو کار کې ګټه نه وي، هغه هیڅکله په هغه کار کې صدا مداخله نه کوي، دونه هم دې ورته علاقه مندي نه ښیي. نو دا کار زموږ خپل دی، دا زموږ د هیواد د حاکم نظام کار دی، د طالبانو کار دی چې دوی د خپل د راتلونکي لپاره، د خپل د هیواد د راتلونکي لپاره، د خپل د خلکو لپاره دا فکر وکړي تر څو دوی محصلین دي، دوی درسونه ووایي، دوی فارغ شي. په هره رشته کې مونږ تاسو ضرورت لرو، هغه نارینه وي که ښځینه، مونږ په ټولنه کې دواړو ته ضرورت لرو. زموږ ټولنه کې باید چې دا دواړه واوسیږي، ځکه مونږ د تعلیم لپاره، د خدمت لپاره، د هر هغه ضرورت چې مونږ لرو لرو ورته نړۍ ته مونږ احتیاج یو، د هغه ضرورت د پوره کولو لپاره مونږ نوي قشر ته، د ځوانانو ته مونږ ضرورت لرو. نو دا کار چې زموږ د دولت دی، دا زموږ د حاکم نظام کار دی. څونه دوی کولای شي زر دغه د پوهنتون دروازې لکي او د مکتب دغه حالت چې اوس تر شپږم صنفه پورې بند پاتې ده، صنفونه دینه وروسته نشته ده چې متعلمین نشته ده چې مکتب ته لاړ شي. نو دا به ډېر ښه شي چې دوی ته زر تر سره دغه اقدام وکړي چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې د دواړه د خلاصې کړي. که څه هم دوی ویلي وو چې امرسانی ته خپله یو نامجهول حالت دی چې معلوم نه ده امرسانی تر کومه پورې وایي. نو دغه یو حالت تر اوسه پورې دا څلور کاله کېږي چې دوی دغه کوم نظریه چې دا کومه خبره چې دا ورته یو معقول نه کوم تاریخ وټاکل شو، نه ورته وخت وټاکل شو، نه ورځ ورته وټاکل شو. ټول داسې ګنجس پاتې دي، ټول هر شی مجهول پاتې ده. نو نهیلی خو هماغه وخت دروازې د پوهنتون د مکتب دروازې بندې شي، ټول نهیلی کېږي. انسان پېچ دا تاسو خپل فکر وکړئ چې یو ماستر د اتم سمستر کې اوسېږي، یو ماستر چې فارغېږي، که هغه طب وي، که انجینري وي، که حقوق وي، که هره رشته وي، نو هغه څومره به هیلې لري په هغه ټایم کې چې په دې باندې د پوهنتون دروازه بنده شي، یا دې ونشي کولی خپل سند ترلاسه کړي، یا هم د هغې نه وروسته دوی ته وویل چې موږ تاسو ته سند درکوو، هغه سندنه په دونه د زړه خورا صورت باندې، یعنی دونه مونږ ورپسې وګرځېدو، دونه مونږ زاري وکړو، دونه ورپسې سرګردانۍ کړو، هغه سند ترلاسه کړو. نو تاسو فکر وکړئ په یو سند چې په دوه کاله درې کالونه کې څه ترلاسه کړي، هغه د پوهنتون دوره دوره باندې چې درې کاله څلور کاله چې داسې هغې باندې درې کاله نوره ماسه تاسو خپل سند ترلاسه کړي. نو تاسو فکر وکړئ یو پوهنځی چې یو ماستر لري اوس ورته هغه پوهنځی ورته شپږ او اووه کلونو کې تمامېږي، نو دا حالت پخپله نه هیلي کوي انسان. بیا په دې حالت کې یو ماستر چې وغواړي نور هېوادونو ته یا لاړ شي د تحصیل لپاره، یا هم آنلاین بورسې لپاره اپلای وکړي، یا هم نور بورسې ته نورو هېوادونو ته لاړ شي، په دې کې بیا شرایط دونه ګرانې، دونه مشکل شرایط ورته دوی ټاکلي، یا هم د هغوی مصارف ډېر زیات دي، کپلی فنډ نه وي، که کوشل اوسېږي کپلی فنډ نه ډېر راوي، شرایط ډېر زیات مشکل دی چې یو محصل نشي کولی په افغانستان کې هغه شرایط پوره کړي. که څه هم په سلو کې یو دوه کسان هغه شرایط پوره کړي، په دې کسان ډېر کم راځي، او بیا هم هغه کسان خپل اسناد پسې ګرځي، بیا خپل اسناد به پوره کړي، اسناد به اخلي، هغه اسناد چې دوی ترلاسه کړي هغه کله تېرېږي، نو د هغې څلور میاشتې. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یو محصل څه شی کوي، څه شی به وکړي، نه هلته سند یې په لاس کې ده، نه ډاکومنټ دا ثابت دي، او د شرایط هم ورته ګران، نور هېوادونه ورته ټاکلي. نو دا خو خپله یو حالت دی چې ته په خپله یعنی غیر مستقب تاته ویل کېږي چې ته نور لاره نه لرې، ته باید بې سند او بې تحصیل نو پاتې شي.
کورودان سوریا خان، تاسو دغه د بورسیو یادونه وکړه، زه په همدې مسله کې تم کېږم. تازه د استرالیا د ملبورن پوهنتون ویلي چې سلو افغان جنو ته به آنلاین زده کړې برابروي، او دا هغه نجونې دي چې وایي حقوقي زده کړې نیمګړي پاتې دي، یعنی د حقوقو د پوهنځي محصلانو ته چې درسونه نیمګړي پاتې دي، دوی د یو بنسټ په مرسته دا آنلاین زده کړې برابروي. البته په کور کې به دوی آنلاین زده کړې کوي، سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې انټرنیټ هم په هغه کیفیت کې نه ده چې مثلا ډیر د انټرنیټ اړیکه باثباته واوسي، او یو محصل دې وکولی شي په وخت هغه آنلاین زده کړې ترلاسه کړي، هغه خپل تخنیکي چیلنجونه هم لري. دغه ډول نوښتونه څومره مهم دي؟ د استرالیا د ملبورن پوهنتون دغه ګام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ او تاسو د سختو شرایطو یادونه وکړه، دا واقعیت دی چې د اروپایي هیوادونو، د سیمې د هیوادونو، او د امریکا یا د لویدیځو هیوادونو اکثره هغه سکالرشپونه چې دي شرایط یې ډېر سخت دي. یو مهم شرط دا دی چې تاسو باید د ټافل یا هم د آیلټس نمرې ولرئ، چې هغه نمرې پوره کول هم د افغانستان شرایطو ته په کتو چې هلته هغه څه ډېر منظم او رسمي یا هم سټانډارد انګلیسي کورسونه نشته چې سړی پکې انګلیسي ژبه ووایي او بیا پکې د آیلټس او ټافل امتحان ته چمتو شي. څومره په کار دي چې دغه هیوادونه او څه شرایط افغانستان لپاره آسانه کړي؟
د آسټرالیا د هېواد تاسو بورسې وویل چې آنلاین بورسې دوی اناؤنس کړي دي، دا خپله تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تاسو خبره د انټرنیټ مشکل، تخنیکي مشکلات خو شته. زیاتره زموږ داسې خویندې دي چې دوی آنلاین شیانو ته یا هم ورته اپلای نه شي کولی، زیاتره دی ستونزو سره لاس ګرېوان دي. زه خپله د دې شاید حال یم، مونږ لرو داسې همسنجیانې زمونږ وي، اوس هم همکاران زمونږ دوستان شته دي چې هغوی د آنلاین سیستم سرویس پلر نه دي، هغه فورمه دوی نه شي کولی چې ډک کړي. نو دا مشکلات په خپل ځای کې شته دی. بیا ورسره چې دا د دوی دا شرایط ده، نو معلومدار دی چې آنلاین کورسونه دي، که چېرته سکالرشپونه دي، دا ټول چې دا په انګلیسي ژبه باندې. زیاتره زمونږ خویندې چې دا په انګلیسي کې بیا مشکل لري چې دوی نه شي کولی چې دوی تعقیب کړي. د انټرنیټ مشکل دی، زیاتره دوی نه شي کولی چې انټرنیټ ځان ته فعال کړي، اقتصادي مشکلات د وجه نه دوی دا کلاسونه بیا پاتې کېږي. خو زیاتره په دې کسانو کې زیاتره همدغسې حالت لري، اصولو کې که چېرته لاړ شو پنځه فیصده یا لس فیصده جنکیانې دي چې د آنلاین شیانو سره بلد دي، یا آنلاین پیجونو باندې پوهېږي، یا هم فورمې ځان ته ډکولی شي، آنلاین ورته اپلای کولی شي، دا کورسونه تعقیبولی شي، یا هم د انټرنیټ مشکلات نه لري، دونه فنډ ورسره شته دی چې د هغوی اقتصادي مشکلات ورته حل کړي، یا هم سپورټ ورته ورکړي. نو زه فکر کوم دا هم یو مؤثر اقدام دی، یو مستر لپاره که چی تو کولی شي دې ته لاره پیدا کړي دا هم ډېره ښه لاره ده، ځکه چې هغه تعلیم هغه تسلسل یا څلور کاله چې په کور کې تعلیم نه ورشي نه لرې پاتې خپل د کتابونه نه خپل د درسونه نه د هر شی نه چې لیکچر نه شاته پاتې نو دا شیان بېته هغه لایته تا بېته سمه یعنی تو بېته هغه کېږي بېته یو شی نه یو شی پوښتلو کې یو ټکی خو به زده کوي یو شی خو بس په ذهن ته به راځي یو نوی شی به تو زده کوي د نوي کسانو سره به تو آشنا کېږي د نوي استادانو سره به تو آشنا کېږي د هغوی لهجه به تو پوهېږي د هغوی معلومات نه به تو استفاده کوي دا هم موثر دی یو شی نه یو شی انسان پکې زده کوي که چېرته وکولی شو موږ دې ته لاسرسی پیدا کړو دې ته آنلاین موږ اپلای وکړي وکړو او انټرنیټ مشکلات موږ سره نه اوسېږي نو دا هم موثر لاره ده هو حضوري ډېر زیات موثري نسبت آنلاین ته خو بیا هم آنلاین هم یو شی ده چې په دې وخت کې موږ ته هغه غنیمت دی که ته په کور کې او په تا باندې د پوهنتون دروازه باندې ده نو د داسې یو آنلاین سکالرشپ ته غنیمت دی دا هم سره زر دی نو خیر دم دی خو نور د نور هېوادونو شرایط ده اوس وګورئ په دې آنلاین کې شرایط لږ ذره سخت نه ډېر اسانه مشکل نشته په دې کې دونه سند ډېر زیات قوي نه غواړي درنه نه هغه شیان نه غواړي چې یو افغان محصل کولی شي هغه دې ته چمتو کې یا هم پاسپورټ دی یا هم د دې آی ډی کارت دی که چېرته د پوهنتون سندونه اوسېږي یا د هغوی ترانسکریپ اوسېږي نور اسناد دې دا ټول شیان دې کولی شي چې ورته برابر کړي خو هغه شرایط چې د نورو هېوادونو لپاره یې حضوري سکالرشپونه لپاره هغه څه داسې شرایط نشته خو حضوري سکالرشپونه واقعا د امریکا او چې وګورو اروپایي هېوادونه بیا ډېر زیات څه د دوی هغه شرایط لوړي پس خبره چې تاسو ویله چې ایلیټ ټافل ته دوی ډېر زیات ترجیح ورکوي په دې شرایطو کې په افغانستان کې یو کس نشي کولی چې دا سند ترلاسه کړي ته غواړي دا سند ترلاسه کړي کور دی مکالم دی چې نور هېوادونو ته افغان هېواد پاکستان ته لاړ شي په هغه کې دا ترلاسه کړي بیا د پاکستان ویزه ترلاسه کول یو غټ چیلنج دی د یو مسل لپاره پاسپورټ اخیستل کول مشکل دی تاسو خپل کېږئ د دې حالات څخه خبر اوسئ که چېرته دوی حاکم نظام خبر شي یو ځوان ځان ته پاسپورټ جوړې اول پوښتنه دا ته نه کېږي ما خپل پاسپورټ جوړ کړم نه دا پوښتنه شوې ده چې څه چیرته روانې یعنی د دې په نظر یو کس پاسپورټ جوړې اتمن د افغانستان څخه وځي کوم هیواد ته ځي ما ورته ویل چې زه چې تم نه یوازې د خپل هیواد کې یم د ضرورت له لحاظه د پاسپورټ جوړم ما ته کېږي چې ضرورت پیدا شي د پاسپورټ نو په دې صورت ځوان سره پاسپورټ ما سره وځي نو د پاسپورټ په جوړولو کې هم د سوالونه کېږي یعنی په هر قدم کې تانه دا سوال کېږي د یو ځوان نه چې دا قدم ولې اخلي نو تاسو فکر وکړئ چې پاسپورټ دې ترلاسه کړ بیا ویزا واه بیا ویزې نه وروسته د لارې دا مشکلات پاکستان ته تک دی پاکستان کې اوسې د لري دا غیزه هغه ځای کې د شپې ورځې تیرول لږه مصرف بیا د سنت له سکول نو په یو افغاني ټولنه کې چې زو سیګم تر فامیلونه د چې لپاره دا مصرف نشي منلای ځکه چې دوی کې کوي د دې مصرف منل ډیر زیات ځوان دي چې تاسو کورانه کې یو کورانه چې خپل انجن دوی سپورټ کوي نو نه سپورټ کوي دا لکه لپاره بیا هم خارج نه یو سپورٹ ولري ورور خور مور پلار یو کس خارج کې اوسېږي یو مسل ده خپل د مصارف په اساس باندې چې هغوی راغواړي نو بیا هغې لپاره مشکل نشته هغه کولی شي چې لاړ شي خو ما غوندې یو مصل چې کورنۍ هم اقتصاد برابر دی مشکل نه لري دونه دی چې سهار ماښام ماسپښین درې ټیمه ډوډۍ کېږي په کور کې یو بس همدغه ضرورت رفع کېږي نو زما لپاره دا شرایط ډېر زیات ګران دی زه خپل اول ځان ته وګورم څه نه شم پوره کولی نو پیدا چې بل مصل ته زه وګورم چې هغوی پلار شغل درلوده مشکلات ډېر زیات کورنۍ
سرای خان ډیر مننه سلامت اوسې ډیر په زړه پوری خبرو ته اشاره وکړه چې شرایط هم کله ناکله سختیږي کله چې به هر ته د سکالرشپونو یادونه کیږي زموږ استاذو باتمن په یاد وي چې کله اماراتو سلو افغان جنو ته بورسونه ورکړل دوی په هوایي ډګر کې ودرول شوې او ورته ویل شول چې تاسو محرم نه لرئ نو د سفر اجازه هم نه لرئ بیا غو په موضوع ډیره دا څه چې اساساتونه و پارول بل اخر غنجونی فکر کوم لاړې په یو او بل نوم سره ځان نو وست لاړ لغه بورسې تر لاسه کړي اما دغه هم یو لانجه ده چې پاسپورت اخیستل د ویزه اخیستل بیا هم په هوایي ډګر کې کله ناکله له محرم پرته سفر کول یو لانجمنه موضوع وي. یو اوریدونکو ته ورزو بیا ورسته مېرمن سیلاب تراشو ستړي مشه رخ تاسو د ازما حق د خبرونه اوري. نن د تعلیم او تحصیل پر حق باندې خبرې کوو. کور ودان اتل صاحب ستړي مشه اختر مو هم مبارک شه. په دې لږ چې اختر مو په خوښۍ سره تیر کړی وي، څه وایي زموږ د موضوع پر؟
خدای دې ایمان قبول کړي، ستاسو دې مبارک شي. نوري سر کې ازادي راډیو ټول تخنیکي همکارانو جرنالستان ته د اختر مبارکي وایم. الله دې خوشاله کړي. محترم اسد الله الدین صاحب سلام، تاسو ملمنو ته وایم. درس تحصیل خو دې محترم اسد الله الدین صاحب ډیر ښه دي، په ژوند کې څه درس تحصیل کړي نو درس دې ډیر دي. اسد الله الدین صاحب موږ دلته په وطن کې د درس ګټو نه بلی دي، ځکه که درس نه وي تعلیم نه وي تحصیل نه وي. ګران محترم اسد الله الدین صاحب هغه کټ نارینه و د پاره کې تشه نه و د پاره خپل حق او حقوق نه پیژندای. کوم څه لیکه درس ویلي تحصیل کړي، مثال د خبرې هغه د ملما حق حقوق هم پیژني، د همسایه او د ګاونډي حق حقوق هم پیژني، د مشر د کشر حق حقوق پیژني. نو درس تحصیل چې دی اسد الله الدین صاحب ټول افغانستان خلک غواړي، زموږ د حکومت روزانه دا غوښتنه ده چې د درس تحصیل لپاره د خوندو پر مخ، مثال که پانتونونه که ښوونځي دغه خوندو پر مخ د پانتونو د ښوونځي دروازې د شریعت په نگاه کې خلاص کړي. الدین صاحب مسترفدار د درس تحصیل محترم اسد الله الدین صاحب.
خا او څه فکر کوي د گاونډي هیوادونو د سیمه د هیوادونو څومره مسولیت دی چې زمينه برابره کی؟ اوس خو په افغانستان کې د څلورم کال پوره کیږي، حکومت هر پلما کې یو عرفي دلایل وی که شرعي دلایل وی وای او دغه حقونه اخیستي. د بهرنیو هیوادونو د سازمانونو مسولیتونه څومره مهم دي؟ ځکه ملبورن پانتون د استرالیا ویلي چې څلور افغان جنو ته د تحصیل زمينه برابره وی په حقوقي برخه کې. د گاونډیو هیوادونو د سیمه د هیوادونو مسولیت څومره جوړیږي ستاسو په نظر، چې دغه سی ورته نور فرصتونه برابر کړي د خويندلو لپاره؟
گاونډي ملکونه محترم اسد الله الدین صاحب، لکه زموږ اسلامي ملکونه پاکستان څو مثال، ایران څو، دا نور اسلامي ملکونه ټول هغه ډېر فرصتونه په لاس لري چې موږ د خوندو لپاره کډ نارینه و لپاره اسد الله الدین صاحب کوم مثال د خبر د شنه و لپاره هغه شرایط ورته برابر کړو. خوستانه ولا کوته لور اسد الله الدین صاحب کوم څه وګورو، موږ کوم خوندو چې د افغانستان څخه وتلي د خارج ملکو ته حالت دی وای چې موږ په خارج ملکو کې درس تحصیل کوو، خو بدبختانه د غزنی رسنیو د طریقې مجاور چلته موږ خوندو مشکلات لري. زما په خوندو باندې دغه ځغ چې مثال د خبرې د دومره مشکلات او د دومره کړاو سره سره بیا تاسو په بهر ملک یاست، راځي دلته افغانستان ته خدا پاک مهربان دی، دغه د نظام پر رسنیو کې خپل حکومت باندې ژغونه کوي. اسد الله الدین صاحب مثال د خبرې موږ په حکومت کې د څه کسان چې مثال هغه د تعلیم د درس مثال طرفدار دي، خدای مهربان دی، خدای مهربان دی، ځکه دونه مشکلات موږ سره خور باندې په بهر ملک کې تیریږي مشکلات دي. تر هغه مشکلات دغه شړې چې دلته په افغانستان کې مثال وساده دغه ستدنی مدارس ستدنی مدرسې ځا خوندول ویل دنه د کلی دوی خدای مهربان دی، لیدین صاحب حکومت به ورځ نه ورځ اعلان وکړي چې پانتنو د شونځي د بازي خلاص دي. د گاونډي ملک اوس اسد الله لیدین صاحب ته مننه لرم، نن ولاکه تم استاوت چې موږ د خوندو د فار دي د دغه تحصیل زمينه برابر کړي، چې گاونډي ودنه وسن موږ افغانستان د خلکو سره د مور میرې چلن کوي.
خا کور ودان سلامات او صحت اوس وای چې خپل افغانان باید خپل سر گریوان کې کته کې خپل ځان ته زمینی برابر کی. کور ودان اتل سب سلامت اوسې. میرمن سیلاب او بخښ تاسو ډیر منتظر هم پاتش ولې، تاسو په نظر افغان محصلان یا افغان محصلان په مجموع کې ولې دې ته سم چمتونه دي چې دوی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بورسې تر لاسه کړي؟ مخکې سوریا خان ویل چې هغه بورسې چې د شرایط ډیر سخت دي او تر ډیره افغان محصلان یا ورته شرایط باندې برابر نه دي، یا که په شرایطو برابر وي اقتصادي وسینه لري چې مثلا پاسپورت واخلي لارسي سبتنامو کی او غد امتحان کوم فیس چې دغه ورکی، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
جناب لودین صاحب، تمونګ خو ډېر ښه خبره ته اشاره درلوده. دا مختلف مشکلات لري، یعنی د دې مشکلات د سلونه کې دي سي اتیا یا 50% او د دې اسانتیا څخه د 10% نه اضافه نه ده. اقتصادي مشکلات دي او ارخ نه دي، په دې خاطر باندې چې د افغانستان اقتصاد مونږ او تاسو ټول ته معلوم دي، او شوي مشکلات د بل ارخ نه دي چې متاسفانه مونږ او تاسو د غي شاهدان یو. د نظام د ستونزه د فعلی حاکمانو له ادرس نه هغه بل ډیر لوی ستونزه ده چې مونږ او تاسو شاهدان اوسې. تقریبا کېدای شي زما دقیق په یاد نه دي، په ذهن کې مې نه دي پاتې چې د سلو نه زیات نجونې وې محصلینې چې هغوی تلل عربي عماراتو ته، متاسفانه چې دوی ته اجازه ورنه کول سوه چې دوی حتی د میدان هوایي نه بیرون لاړ شي، خو په یو نحوه باندې بلاره دوی لاړل په مختلفو شرطونو باندې. او همدارنګه متاسفانه او بدبختانه زیاترین بده، یعنی هغه ډېر لوی مشکل چې ده، هغه مشکل دا ده چې متاسفانه هلته ډېر سخت سخت شرایط مد نظر لیکل کېږي. مثلا ما خپله څو بورسیې لیدلي دي، د هغې شرط و شرایط ما چې کله ارزولی، نو متاسفانه چې د افغانستان محصلین چې دي هغوی ورته آماده نه، لکه تاسو د اروپایي ممالکو چې غواړئ چې خپل ځان ته بورسیې لپاره اپلای وکړئ، نو هلته حتماً د آیلتس یا د ټوفل سند تاسو نه غواړي، چې متاسفانه هغې ته لاسرسی اکثریت محصلین نه لري. دویم مشکل دا ده چې ځینې هیوادونه خصوصا د منطقې هیوادونه متاسفانه او بدبختانه چې هغوی دوګونی رفتار لري د افغان محصلینو سره، نظر هغو محصلینو ته چې هغوی د نورو هیوادونو نه راځي او دلته دوی خپلو لوړو زده کړو ته یا هغه ابتدایي تحصیلاتو ته دوی ادامه ورکوي. متاسفانه او بدبختانه د ما خپلې محصلینې دي وی دا نسی خپله متاسفانه هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوې چې د یو بل هیواد محصل لپاره مد نظر نیول کېږي، د افغان محصلینو لپاره اصلا توجه نه کېږي. مثلا دوی که د لیلیې خبره مطرح کېږي، نو چېرته چې هغه ډېر خرابه نامناسبه د ذهنا او روانا د یو محصل لپاره ډېر مهم ده چې دوی حتی آرام واوسي، چې دوی وکولی شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه چې هغه ډېر پوستانه ساحه یا مکان د دوی لپاره مد نظر نیول کېږي چې دوی هلته مسکن یا پیدا کړي او دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. خو زه فکر کوم چې لوی ترین مشکل اقتصادي او عرفي مشکل ده چې بدبختانه او متاسفانه موږ او تاسو شاهدان یو چې اکثریت اوقات کېدای شي د ذکرو لپاره به ډېره ستونزمنه کار نه وي، ځکه د افغانستان اجتماع د افغانستان ټولنه ده، موږ او تاسو شاهد یو چې د یو ورور لپاره چې هغه غواړي په بل هېواد کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، د هغوی لپاره حتی قرضونه کېږي، ځمکې خرڅېږي، دوی ته زمینه د دې مساعده کېږي چې دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. اما متاسفانه چې د نجونو په حصه کې که دوی خپل ابتدایي زده کړې هم کړې وي، وایي نور بس ته نور کفایت کوي، او دا متاسفانه چې ډېرې یعنې غیر قناعت بخشه خبرې دي چې مطرح کېږي، او موږ او تاسو ورته شاهدان یو تر نظر لاندې متېرېږي. زما ډېرې محصلینې دي چې هغوی تللی دي په مختلفو بورسیو کې، په مختلفو رشتو کې دوی تللی دي، هغه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي، اما متاسفانه نه رضایت لري او نه هم چندانې توجه ورته کېږي. استثناء ځینې هیوادونه دي چې هغوی واقعا غواړي د تحصیلاتو لپاره کار وکړي، اما اکثریت هیوادونه دي چې هغوی اسان توجه نه کوي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه شرایط لکه څنګه چې تاسو یاد کړل یو څه اسانه شي، او دغه کوم هیوادونه چې د افغانستان لپاره سهمیه لري په بورسیو کې، دوی لږ تر لږه په دې فکر وکړي چې د افغانستان شرایط دغسې نه دي لکه د یو بل نارمل هیواد، دوی باید یو څه امتیازات د افغان محصلانو لپاره قایل شي، خصوصا د خویندو د نجونو لپاره، ترڅو دغه نجونې چې غواړي او د تعلیم او تحصیل علاقمندې دي وکولی شي چې بریالۍ شي.
یو خبره بلم جناب لودین صاحب، یعنی ډیر فعال ونډه چې اخیستلی شي او ډیره توجه باید د نظام یا د حکومت له ادرس نه وسي. متاسفانه ده په تیرو دورو کې هم موږ او تاسو شاهدان وو چې د افغانستان لپاره به کله چې بورسې راتللې، اکثریت ولایتونه به د هغې نه بې برخې وو، او اکثریت ولایتو ته اصلا هغه د نظر نه نیول کېدل. مثلا د هغوی چوکیانې به مشخص معلومه وي د کومې سیمې نه څوک او په کوم تعداد باندې باید لاړ شي. موږ او تاسو د دې موضوع شاهدان وو په تحصیلاتو کې، په معارف کې هم چنان او په فعلي شرایطو کې هم چنان. ما ته ډېر جالبه خبره ښکاري، کله چې د جاپان هېواد بورسې اعلان شوې، تقریبا د سلو بورسې یا فکر کوم د کم زیات، نو د دې لپاره اناس محصلینې هم ډېرې خوشحاله وي چې دوی هم کولی شي اپلای ورته وکړي،
اما متاسفانه چې هلته هم یو خبره دا مطرح کېدله چې هغوی باید د پاکستان هیواد نه یا زموږ تاسې همسایه ممالکو د یو نه انتخاب وکړي، هلته لاړ شي د ویزې لپاره، د انټرویو لپاره، بیا بالاخره یعنی دغه شرایط سختول او استثنا نه قرارول د افغانستان محصلینو ته دا هم یوه ډېره زیاته لویه ستونزه ده. همداسې د عربستان سعودي موږ تاسو شاهدان یو چې دوی مختلف سکالرشپونه د افغانستان لپاره، د افغانستان د محصلانو لپاره اعلان کړل، اما هلته هم یو شرط ده. الحمدلله موږ ټول هغه دینی تعلیم که په ډېر اعلی سطح باندې نه وي، یعنې تر متوسطه سطحه پورې ټول دینی علم لري، اما هلته هم یو شرط ده چې تاسو باید حافظ د قرآن واوسېږئ، تاسو باید یو سند ولرئ. تاسو یعنی اول زه خپل ځان تاسو ته ښیم، ما زه حافظه د قرآن یم، اما زه سند نه لرم. نو که چیرې دا مطرحې چې حتما باید زه سند ولرم، زه دې ته هېڅ اصلا اپلای نه شم کولی. د ما په شمول یعنی په زرهاوو داسې محصلین دي چې هغوی غواړي چې لاړ شي بل هېواد ته، هلته خپلې لوړې زده کړې مخته بوځي، اما متاسفانه د سختو شرایطو له وجې نه، که هغه تاسو اقتصادي اړخ نه ګورئ او یا هم مثلا مختلف سخت شرایط مد نظر نیول کېدل، دوی ته دا محدودیتونه وضع کوي چې دوی اپلای نه شي کولای او دوی نه شي تلای.
بله، په دې هیله چې دغه شرایط آسان شي او د افغانستان شرایط په نظر کې ونیول شي، مثلا همدغه د پاکستان د ویزو دغه کولای شي، مثلا دوی خو اوس اکثره هیوادونه سفارتونه لري که سفارتونه نه لري، د نور سفارتونو په همکارۍ کولای شي چې داسې ځانګړي ویزې رامنځته کړي تر څو هغه محصلان مثلا د پاکستان د ویزو له سرګردانیو نه هم خلاص شي. ځکه د پاکستان ویزې موږ چې راپور درلود په تور بازار کې حتی تر $2,000-3,000 پورې رسیدلي یو وخت، البته څو میاشتې مخکې، اوس نه پوهېږم، اوس ممکن اسانه شوي وي. ځکه دغسې حالاتو کې دغه ګاونډیان هم سړی له خوږ ګوتې نیسي، کله چې یو سفارت په افغانستان کې څانګه ونه لري، نو افغان محصلان یا په مجموع کې نور افغانان دوی مجبور دي چې د ویزو لپاره یا ایران ته لاړ شي یا هم پاکستان ته. او دغسې حالاتو کې بیا ایران او پاکستان هم خپلې ویزې په سختوي او تر ډیره شکایت د پاکستان د ویزو نه و چې په تور بازار کې په ډیره لوړه بیه خرڅېدلې. اوریدونکو ته نوبت ورکوو د لال محمد په نوم یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. دی هم غواړي چې د تعلیم او تحصیل پر حق را سره خبرې وکړي. ستړي مشي، دا زما حق دی، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه او نیکی هیله احترامات مې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ومنه په دې هیله چې روزل او سیاستمن بوي. زه په خپل وار الودین صاحب د تحصیل په ارتباط دومره ویلای شم چې تحصیل باید دلته په هیواد کې وشي، ځکه چې هم دلته په هیواد کې زمینه باید ورته برابره شي، حاکم رژیم ورته برابره کړي، ځکه چې په اسلامي شریعت، د اسلامي شریعت چوکاټ کې په خوان تللی د جمهوریت په نظام کې، او اوس هم د اسلامي شریعت چوکاټ کې جنکۍ مکتبونو او ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي. نو وڅی اجازه ورته نور کول کیږي، مدرسو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي په حجاب کې دی، زې ګورم هر سهار ډلې ډلې روانې وي، خو کله چې خبره د خوندیو په انتون شي او ورته وایي چې تاسو ما زې د اسلام خلاف ده، ولې اسلام جواز ورکړای دی چې دوی باید خپل حجاب کې مدرسو، مکتبونو، په انتونونو ته ولاړ شي. نو موږ نه پیږو چې خوندای ته پوس وخت کې اجازه نه ورکول کیږي، او دغه اسلام کې شاید فرق وي یا نه وي، هغه به ملایانو ته معلومات کیږي. نو بهترینه خبره دا ده چې باید خپل هواد کې د خپل رسم رواج او کلتور مطابق باید زمينه ورته برابر شي، دغه حاکم رژیم مکلف ته چي ورته برابر کړی.
او تاسو چې فکر کوم له خوست یا پکتیا نه اړیکه نیولې ده، هلته په سیمه کې وای چې نجونی مدرسو ته ځي، نو څومره اړتیا ده د نجونو ښوونځیو ته؟ هم ګورئ کرسړی لک په واقعیتونو سترګې پټې نه کی سید، چې زموږ تاسو ټولنه عرفي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، او وای چې د نجونو تعلیم یا تحصیل ته اړتیا نشته، لکه ځینې کسان چې وای خو نارینه ستا په هر برخه کې ښځې یوازې وای د کور دي، دغه باور اوس شرایطو ته په کتو یا دغه تعبیر هیڅ صدق نه کوي، ځکه اړتیا ډیره ده. اوس مهال همدغه د طالبانو حکومت وایي چې په هوایي ډګر کې دوی پولیس لري، د کورنۍ چارو په وزارت کې دوی پولیس لري، ځکه اړتیا ده ورته، د ترانسپورت یا د پاسپورت په برخه کې دوی پولیسان لري، نور کارکونکي هم لري، په قضا کې هم اړتیا ده، ځکه کله چې په یو سکتور کې خزنه وي هلته د خزو قضیې په اسانه یا په عادلانه توګه نه څېړل کیږي. دغه راس په طبي برخه کې تر ټولو ډیره اساسي اړتیا ده، زموږ تاسو خلک چې دي تر ډیره علاقه مند دي ته نه دي چې خپل میرمن خپل خويندې نارینه ډاکټرانو ته بوزي، اما ارتیا ده چې خزینه ډاکټرانو هم ولرو که دغه وسنې دي د دوی ورتیاوي به یو وخت د دوی انرژیان به یو وخت ختميږي، دوی به تقاعد کیږي. څومره تشه احساس ده په خوست کې یا په پکتیا کې همدغه چې په پانتونو باندې بندیز دی نوې محصلان نه فارغ کیږي، دغه تشه څومره محسوسه ده په ټولنه کې؟ لال محمد
لودین صاحب، دا اصل په صدا مخصوصيږي، ځکه چې مونږ او تاسو د 12م ټولګي څخه یو پیغام نه لرو او حتی په کانکور کې یو جنۍ امتحان د لپاره نه د آماده شوی او نه د موقع ورته ورکول شوی دا چې امتحان کې دوی ګډون وکوي. دغه مونږ سل په صدا تشه ګڼو، ځکه چې مونږ او تاسو باید خزینه ډاکټرانه ولرو، خزینه نرسانه ولرو او داسې نور. نو خزینه د لپاره دا لوی تشهادو چې مثال مونږ حاکم رژیم یې ورته نه پرېږدي. حاکم رژیم نه از مونږ غوښتنه هم دا ده چې دوی باید زمینه ورته برابره کړي، دغه ته زمینه مساعده کړي چې دوی په همتونونو او مکتبونو ته ولاړ شي، ځکه چې مدرسو ته ځي مونږ یې روزنه ګوري او څه ډول چې په خواتلې زه چې پیدا شوایم هم دا ډول په حجاب کې په خوست کې تللی او اوس هم په خوست کې مدرسې ته ځي او د مکتب ته ولې نه ځي. مونږ په دې کې مونږ سره سوال پیدا کیږي چې مکتب ته ولې نه ځي او مدرسې ته پرېښودل کیږي، آیا مکتب ته ولې نه پرېښودل کیږي؟ خو مدرسه او مکتب خو باید وطن ونه لري، هغه خو باید نګریوالای ولاري. نو مونږ ته معلومات نه کیږي چې دا علت څه ده او خبره څه ده.
کور ودان سلامت اوسئ. د غوریدونکو له خوست نه اړیکه نیولې وه لال محمد ورو او ویلې چې باید د مدرسو په څیر ښوونځي او پوهنتونونو کې هم نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. سوریا خان، د دغه ورور له نظر سره تاسو څومره خبرې او ځای کوي او څومره مهمه ده چې دغه سې ځوانان راپورته شي که د طالبانو په حکومت کې وي که په ادارو کې وي، دوی خپل غږ پورته کړي او د خپلو نجونو لپاره د خپل خويندو لپاره دغه حق وغواړي؟ ځکه اوس خو حاکم رژیم یا د طالبانو حکومت خپل تعبیرونه لري، یا هم عرفي یا هم شرعي وای چې نه د نجونو زده کړې جواز نه لري، لشپږم ټولګي پورته یا اړتیا ورته نشته. اما څومره دغه ډول غږونو ته اړتیا ده؟ لکه له خوست نه چې دغه ورور ویل چې څنګه چې مدرسو ته ځي نجونې حق لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم لاړ شي.
زه سره سل په سلو کې موافق یم، ځکه چې موږ خپل هم ګورو شاید حال د دې حالت چې مدرسو ته نجونې پرېښودل کېږي، ډله ډله د دې د ورور خبر ځي سارن د ماسپښین هم دی. که چېرې ته یو چنۍ مدرسې ته ته د کور نه ووځي مدرسې لپاره، نو اجازه لري او تاسو ورته پیدا یې نو څه خبرې په هغه مدرسه کې په هغه ځای کې څه رقم کارونه کېږي که نه کېږي. که د دې خبره یې دوی وایي چې دا دیني علوم لپاره راوځي د کور ووځي، هلته خو د طالبان کس نشته، هلته خو تاسو کمرې نه دي لګولې چې تاسو وایي چې په پوهنتونونو کې مکاتبو کې غیر شرعي کارونه پخوا وو. دا یو دلیل دین دا هم ویلی وو چې دغه په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې غیر شرعي نصاب وو. نو هغه نصاب تاسو جوړ کړئ همدغسې چې تاسو مدرسې ته یو نجلۍ پرېږدی ورته اجازه ورکوئ چې لاړ شي او راشي، که هغه وړه ده که هغه غټه ده پیغله ده هر څومره شي مشکل ورسره نه لري. همدغسې مونږ مکتب ته هم ضرورت لرو، پوهنتون ته هم ضرورت لرو، مونږ محصلینو ته ضرورت لرو، مونږ ایجوکیټډ کسانو ته ضرورت لرو. زمونږ نوې جنریشن نوې نسل باید چې دونه ایجوکیټډ اوسېږي، دونه تعلیم یافته اوسېږي په نوې ټیکنالوژي باندې، په نوې درس نصابونو باندې، په نوې د نوې نړۍ د شیانو سره دونه آګاه اوسېږي چې د خپل د وطن هغه ضرورت دي پوره کړي. مونږ په هر شي کې نور هېوادونو ته چې د خپل ګاونډ هېوادونو ته ډېر زیات مونږ متوجه، که چېرته زمونږ د دوی سره لږ سره ملنجه راځي دوی پوهېږي زمونږ هغه مشکل دوی ته معلوم دی، زمونږ هغه د چا خبره هغه ضعیفه نقطه زمونږ دوی ته معلوم دی، د هماغې ضعیفه نقطې نه دوی استفاده کوي. نو که چېرته مونږ غواړو د یو هېواد په مقابل کې ځان قوي کړو، هغه ضعیف نقطه له منځه ویسو، خپل هېواد د احتیاجي او د مشکلاتو څخه راوباسو، خپل هېواد باندې خصوصا مونږ په صحي بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو، پادی مرض کې پادی مریضي کې مونږ را خوشي یو ځینو هېوادونو ته، خپل ګاونډ هېوادونو ته، یا ایران ته منډې وو یا پاکستان ته منډې وو. نو که چېرته دغه مشکلات مونږ په خپل هېواد کې حل کړو، دا وړې وړې مشکلات مونږ حل کړو، که چېرته بیا په نور غټ مسایلو کې نشو رسېدګي کولای، هغه ته یو کس نور هېواد ته لاړ شي هغه کې مشکل بیا نشته. نو که چېرته ستا په سر کې درد هم پیدا کېږي، ته نور هېواد ته ځې، دا زمونږ لپاره
زمونږ نسل لپاره زمونږ وطن لپاره د شرم ځای ده. همدغسې د حاکم نظام نه خپله باید وجدان فکر وکړي که چېرته واقعا تاسو غواړئ دې هېواد ته د خلکو ته خپل ملت ته خدمت وکړي نو دغه وړې وړې شیانو ته تاسو څه فکر وکړئ چې موږ وړې دې وړې وړې شیانو کې مونږ بل کس ته احتیاج زمونږ لاس ولې هغوی ته اوږدېږي ولې مونږ د هغوی نه کومک غواړو ولې خپل نسل لرو ولې خپل کارمندان لرو نوی نسل زمونږ شته خو وي بشري مونږ لرو کاري قوه لرو ټولو کې جذبه شته دی ټول غواړي چې کار وکړي ټول غواړي چې خدمت وکړي خپل هېواد ته. یو کس هم دې ته خوشحالېږي نه چې د هېواد نه ووځم خپل هېواد نه خپل کور نه خپل مور پلار نه خپل خویندې ورو نه خپل خپلوان نه زه جلا جلا شم او مسافر شم بل هېواد ته اوسېږم. قسم دی زه جلا شوی نه یم زه مسافر شوی نه یم زه سلهاو بار دا فکر کوم که چېرته زه د دې هېواد نه ووځم خپل کور نه ووځم زه د خپل د کور نه چې یو شپه لرې یم ما ته کور را په یاد شي. نو څه فکر تاسو وکړئ چې د کور څخه کلونه کلونه لرې د وطن څخه لرې وي د هر یو هېواد خپل غاب هوا خپل مزه وي خو بیا هم خپل وطن لکه خپل مور غوندې وي نو دې هوا د دې خوند د دې شپې ورځې د دې هېڅ هغه یو ثانیه په نورو هېوادونو کې نه پیدا کېږي. هغه زمینه چې ماته په خپل هېواد کې برابرېږي دا د تعلیم د کاري چې زه کولی شم تحصیل وکړم زه کولی شم د کار وکړم زما سره د چا کار نشته خپل هېواد ته زه خدمت کوم خپل خپلوانو ته خدمت کوم خپل ژبې ته زه خدمت کوم په خپل ژبه زه لګیا یم زه خپل په ژبه دوی سره غږېږم هغه پښتو ده که دري ده زه خوشحالېږم دوی ته هغوی را سره په راحتي سره غږېدی شي هغوی خبرې کولی شي خپل مشکل ما ته په اسانۍ سره ویلی شي ځکه چې د خپل د وطن بچی یم زه نو زه دې حالت ته زه ډېر خوشحالېږم نسبت دې ته چې زه په سکالرشپ کې نو هېوادونو ته لاړ شم. نو دا که چېرته زمونږ حاکم نظام فکر وکړي دا باور لرم چې دوی په سمدستي به د پوهنتون دروازې لګي. زه اوس تاسو ته د اسان مثال تاسو وایم یو مور راځي چې زه تاسو دي ته زه دې یم عادي مرض هم زه ورته علاج وم یا هم د هغې لپاره زه یو دوا لیکم یا هم د هغې عادي یو مشکل زه ورته حلوم دوی پوهېږي چې زه د همدې وطن بچی یم باور وکړئ دونه به مشکل غټ نه وي چې هغوی ته هغه مشکل غټ ښکاري موږ ته هغه مشکل ډېر اسانی ډېر ساده یې موږ هغه مشکل په یو ثانیه کې ورته حلولی شو. نو دوی دونه موږ ته دعاګانې کوي دونه موږ ته دعاګانې کوي چې بېحد اندازه دوی دعاګانې کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دغه یو مشکل لپاره چې یو کس دلته ونه اوسېږي دوی دې دغه د یو ثانیې کال لپاره دوی نور هېوادونو ته منډې وهي هلته ځي د هغوی نخرې په ځان باندې مني د هغوی مصارف په ځان باندې مني هغوی خبره په ځان باندې مني بیا سلهاو رقم هغوی چې دا نخرې ورته کوي د یو ځای نه بل ځای ته بیا انتقالی د یو ځای نه بل ځای ته تلاړ شه دې ته لاړ شه دې شو بېته ستا کار باندې هغې شو بېته. نو تاسو فکر وکړئ چې یو کس دونه سرګردانۍ را بچېږي په خپل وطن کې د دې نه د دې کار کېږي نو دا واتمن خوشحالېږي. نو مونږ خپل وطن کې ډېر خوشحالو نسبت دې ته چې نور هېوادونو ته لاړ شو په نور هېواد کې سلهاو کلونه ته واوسېږي تر قیامته پورې ته مسافر یې په هغوی هېواد کې ته د هغې هېواد کېدی نه شي په خپل وطن کې یو ورځې که سل ورځې ته د دې هېواد بچی څوک تاته مسافر نوم نه شي اخیستی هغه پوهېږي چې زه د دې هېواد بچی یم څومره د دې هېواد بچی یم څومره زه په دې هېواد کې حق لرم هغومره ته حق لرې. نو زه وایم چې همدغه خبره ده چې موږ ته د سالم زمینه د کار زمینه همدې هېواد کې پیدا شي زه باوري یم چې یو محصل یو جنۍ نه یو هلک څوک هم دې ته زړه نه خښي چې د خپل هېواد څخه ووځي لاړ شي. ها هغه جلا خبره ده چې نوې ټکنالوژۍ لپاره چې مونږ ووځېږو د کور څخه بیرون ووځو لاړ شو نور هېواد ته په نورو هېوادونو کې د هغوی د کار سره د نوې ټکنالوژۍ سره د نوي علم سره مونږ آګاهي پیدا کړو د نوې تجربو څخه استفاده وکړو بېرته خپل هېواد ته راشو هماغه خدمت په خپل هېواد کې وکړو. دې لپاره زه ډېر خوشحاله یم چې یو انسان سفر خارجي ولري دې لپاره نه چې همیشه لپاره خپل هېواد پرېږده او ته لاړ شو په بل هېواد کې واوسېږه په هغه هېواد کې ته یو مزدور یې د هغوی لپاره ته یو مسافر یې په خپل هېواد کې ته پاچا یې.
سرایا خان ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان بحث هم ډیر جالب ده اما ورورو متاسفانه چې پای ته رسیږي راځي دلته یو دوه ورځې منتظر دي دغه سره به خبرې وکړو بیا به بحث سره راټول کو ستړي مشي دا زما حق دی خبرونه او تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب ورور څنګه په خیره
و ډیره مننه موږ روغ یو تاسو څنګه یې او د تعلیم او تحصیل په حق باندې خبرې کوو کلان راته خپل وینا وکړي ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
مننه د چیر اختر مبارکي درته وایي زه محمد اشرف اقدوس د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یعنی موضوع د شدو د حقوق فاروندین ده نه
و همدا چې نجونې د تعلیم او تحصیل حق ولې تر اخیستل شوی دی او څومره مهمه ده چې په کور دننه دوی ته دغه حق ورکول شي.
بل اسدلال او جن صاحب چې یو ټکی ته اشاره وکړو مش خو مقصد په حقیقت سره د تعلیم د پاره چې مش ته زمينه برابر سي اته بیا د شود د پاره خو دا مجم نظر دی مثال خو دلته یو خبره سه چې د نړیوالو خبره یا د خارجانو خبره بیا زه په خپل نظر په دې خاطر ردوم چې انګزي وایي چې د شودو په افغانستان کې بشري حقوق بند دي. بشري حقوق په ټول اسلامي نړۍ کې باید تر سره شي. یعنی چې یو شده په یو ځای کې وژل کیږي، یو ماشوم وژل کیږي، هغه ته موږ بشري حقوق وایو. یعنی باید هغه بند شي، دغه شدي وزنانې بیا ځای نو نسی زهیر یا وژل شوي. مقصد خدای څخه بهتره معلومیږي چې په نورو هیوادو کې دغسې طریقه ورسره کیږي چې ماشومانو شدي وژل کیږي. او دلته یوازې د تعلیم زمینه اوس نشته، ځکه چې هغه مادي کار روان دی. غوښتنه موږ کوو خو دونډ هم دلته داسې کار نه دی بند، لکه دا نړیوال چې وایي د نړیوالو خبره موږ په دې
خاطر باندې خپل افغانان وایي، خپل همدغه افغانان نړیوال به یوې خواته پرېږدو. نړیوال به خپلې ګټې لري، نړیوال به خپل هدفونه لري. تاسو وایي چې نړیوال که چېرته د بشري حقونو دعوه کوي نو په نړۍ کې د همدغه غږ اوچت کړي. زه وایم راځئ نړیوال یوې خواته پرېږدو، خپله په وطن کې دننه مثلا د اوس موږ تاسو خبرې کوو. دغه یوه محصله زموږ سره میلمانه ده، یوه د پوهنتون استاد موږ سره میلمانه ده، همدغه وایي چې که چېرته وضعیت داسې دوام کوي نو داسې بسي چې خلک خصوصا ناروغان به په ډېره عادي مسله کې ګاونډیو هیوادونو ته روان وي. او تاسو خبرې چې پاکستان ته تاګ، ایران ته تاګ نن سبا څومره مشکل سوی. کله دې چې ګاونډیان در سره جوړ نه وي، ګاونډیان دې له خوږ ګوتې نه نیسي، ګاونډیان دې شرایط در باندې سختوي، نو ښه نه ده چې په کور دننه سړی دغه زمینی برابره کړي د تعلیم او تحصیل.
بله بله، دا خبره دې پر ځای خبره ده چې موږ خپل کور دننه یعنی په خپل افغانستان کې دار بخښ شي، که تعلیم وي، که نور د ډاکټرۍ دغه زمینه برابره شي، دا موږ هم غوښتنه لرو. خو زه دغه خور څخه یوه پوښتنه لرم. ګوره، موږ په حقیقت سره یعنی ډاکټرې یا معلمې ته موږ ضرورت لرو چې دلته په افغانستان کې کار وکړي، خپل د ډاکټرۍ، خپل د درس و تعلیم. خو په هغه چیر نظام کې ګرد ولاړې خارج ته دا خوندې تللې دي. یعنی دغه خوندو ته زه وایم چې په نړۍ کې په پر خوندو باندې یو تکلیف راغلی، دا خوندې دي مظاهره وکړي، دا خوندو غم دي وخوري. دوی ولې نه دي ویلي؟ ما تر اوسه د خوښې څه نه دي اورېدلي چې په فلسطین کې ولې داسې وسول، په فلسطین کې ولې داسې نه وسول. دا خبرې د خاصه تعلیم خبرې کوي، بالا د بل چا په غم کې نه وي. باید چې د ټول دنیا مسلمانانو
خپل حق غواړي. حق دوسه مننه، سلامات او سيزه به د میلمنونو هیله وکم چې تاسو جواب درکې. کور ودان ځکه ځان د تاسو جواب زنه سم درکولای. تاسو وایي چې والي د غنجونی د فلسطین لپاره خپل غږ نه اوچتوي. البته مظاهره هم چې په کابل کې وسولې، په دې ورسوي کې خزې پکې نه وي، اما افغانانو د فلسطین د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي دي. کور ودان چې اړیکه مونږ ول حق دوسه د خبرونه وخت کم دی، یو بل اوریدونکو هم راخلو لاندې خبرې ورسره کوي. ستړي مشي داز ما حق دی خبرونه اوري.
سلام علیکم لوجن صاحب، اختر مبارک سره د ماشل د استاد جن مبارک شنو بخیراتي.
ډیر مننه کلان لکه خپل نظر راته وایي ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
الحمدلله په افغانستان کې وښ ټول د شته حقوق پر ځای دي. یو د تعلیم په بخښ کې مشکل څه موږ په ټول ولسوالۍ کې ولغه شو ډاکټر نشته، نو دغه ستونزه لرو. او یو سلام پیرات کې اسنغاته وایم. وسلام.
کور ودان ډیر لاند پزله پورې پیغام خا میلمنو تاسو راګرځول لاند ځوابونه وای چې دا بسره راټول کوم. میرمن سیلاب، تاسو د حق توسه په خبرو لاند تبصره وکي، بیا به وای چې آیا هیله شته چې طالبان دغه خبرو ته غوږ کیږي او بل اخره دغه بندیز لري کې پر تعلیم او تحصیل باندې دنجونو.
جناب لودین صاحب، دوی دوه نقطو ته اشاره درلوده. لومړی خبره دا و چې په افغانستان کې کار پر روان ده، نو زه هغه زمونږ د یو همکار زمونږ وو، هغوی به همیشه دا ویل چې بالاخره مونږ په دې باندې پوهېږو نه چې دا اصل کار چیرته روان ده. که چیرې د نصاب ستونزې خو یعنی هماغه نصاب په هلکانو باندې هم تطبیق کیږي، نو که چیرې هغه خدای مکړه مزخرف نصابي او هغه خدای مکړه د اسلامي اصولو تر چتر لاندې یا د اسلامي اصولو پر خلاف نصابي، نو ولې په هلکانو باندې تطبیق کوي؟ نو دا هم یو سوال برانګیز خبره ده. بل اخره مونږ ته هم سوال پیدا کیږي. دومره خبره دا مطرح کړه چې د فلسطین د مسلمانانو یا د هغو هیوادونو چېلته واقعیان بشري ناورین رامنځته سوی، دوی که رسنۍ تعقیب کړي نو خویندې میرمنې دوی همیشه دا حق دا خبره ورته کړې ده، او په دې باندې چا سترګې نه دي پټې کړي چې هلته بشري ناورین نه ده راغلی. متاسفانه او بدبختانه زمونږ فرهنګ متاسفانه د ځینو خلکو لپاره او د ځینو وطنوالو لپاره د دوی هغه شخصي ذهنیت چې دوی بیانوي او هغه شخصي منفي مفکورې دي د دوی سره چې دوی لا تر اوسه هم هغوی په خپل ذهن کې لري او د هغې نه اضافه د دوی په ذهن کې اصلا سستنه، که دوی فکر وکړي چې دا ورور کې داسې زما غږ به اوري که چیرې دوی بله خپرونې کې تماس ونیوي نو دوی دې ما ته دا جواب حتما راکوي چې که چیرې د دې مېرمنې سواد لري نو دا به حتما د عبادت پټولو فرایضو پټولو اصولو پټولو سنتو پټولو هغه موضوعاتو چې په پنځه وخته لمانځه کې مونږ او تاسو باید مد نظر ونیسو نو دا به حتما پرې خبره وي، او که چیرې متاسفانه سواد نه لري نو د دې مسؤلیت د دې د شرعي هغه احکام لپاره دې مسؤلیت به د ده تر غاړې سي، ولې ورته زمینه نه ده مساعده کړې. متاسفانه په افغانستان کې هر څوک بنا پر خپل شخصي منفعت او خپل شخصي نظر باندې دوی خبره مطرح کوي، او دا دې د تعصب ځای ده چې دوی دا خبره کوي. لودین صاحب یوه خبره ده، بل ورور ته زه وایم که چیرې مثلا دوی وایي چې افغانستان کې الحمدلله ټول اسلامی نظام غواړي، ټول اسلامی چوکاټ کې ځوان کول غواړي، هر چاته د دې فرصت څخه هغه د افغانستان نه بهر وځي. متاسفانه چې هیڅوک هم مسافری ترې خوشاله، خو تیرو څو لسیزو کې د افغانستان نیم ولس ټول مسافر، دوی هر یو د مسافری تجربه لري او نه غواړي چې خپل هیواد ته مسافر شي. هغه امکانات چې د افغانستان د فعلي واکمن په لاس کې دي هغه باید دا فرصتونه له لاسه ورنکړي. هغه تجربې په تیر نظام کې متاسفانه منفي لاسته راوړنې درلودلې، دوی عیني تاریخ بیرته تکرار نه کړي. هغه متاسفانه هغه تاریخ په تیرو لسیزو کې ترسره شوی و او په تیرو دورو کې هغې نه استفاده شوی وه. هغوی ته باید دوی د پایتکی کېږدي او واقعي یو اسلامي نظام دوی رامنځته کړي په فعلي شرایطو کې، یعنی نوشتم کار کې بهترین اسلامی نظام مونږ او تاسو شاهدان یو، د سوریه احمد شرعه ده، مونږ او تاسو ولیدل چې هغوی بیرون راوځي، د هغوی میرمن ورسره په شرعي حجاب کې، هغه هم یو اسلامی هیواد ده، مونږ او تاسو ګاونډیان هم اسلامی هیواد ده. دا څنګه چې نور ممالکو ته تاسو خوشحاله چې خپل میرمن بوځي، هلته ته ذکوري کوماسي هلته تاسو خپلې میرمنې تدوي ته اجازه ورکوي، اما د افغانستان دننه بیا تاسو اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، او هغه بیا کله هغه خپله ستونزه خپله
مېرمن سیلاب ډېره مننه، سلامت اوسئ. له بعد مرغه چې د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی، سوریا خان که یوه دقیقه کې خپلې خبرې راټولې کړي، د پای خبرې به مو څه وي؟ مهرباني.
زه همدغه خواهشمند یم، د حکم نظام څخه همدغه غوښتنه کوم چې دروازې خلاصي کړي، خپل هم د غوړې خدمت وکړي، او د دوی د آیندې لپاره، د دوی د راتلونکي لپاره دوی فکرمند دي او غواړي چې یو شی نه یو شی دوی ته وکړي، او دوی د احتیاجي نه د نورو هېوادونو څخه راوباسي، خصوصا د صحي یا طبابت په بخش او نورو بخشونو کې هم چنان. نو د پوهنتون دروازې خلاصول، محصلین ته اجازه ورکول د تعلیم لپاره، نو دا بهترین لاره ده. نو دوی څونه چې زر کولای شي دا کار دی وکړي، دا نور هېوادونه د هغه کار نه کوي چې د دوی پکې ګټه نه وي. نو د تعلیم مسله زموږ داخلي مسله ده، نو باید چې زر تر زره دا حل شي او محصلین ته اجازه ورکړل شي چې دوی وشي. که چېرته هم موږ څونه بحثونه وکړو، څونه وغږېږو، دوی باندې تاثیر نه کوي. دوی باندې هغه وخت تاثیر کوي کله دوی خپل په منځ کې کښېني، خپل مشوره وکړي او فکر کړي، او بل دورو خبره وکړو محصلین
وخت نور اجازه نه راکوي. دا زما هفته خبرونه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پوهنتون له استاد مستورې سیلاب او له زده کړو له بې برخې شوې محصلې سوریا خان نه ډېره ډېره مننه چې په دې خپرونه کې راسره ګډون وکړ، او د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق یې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته